السلام علیکم د سحر و بجې دی د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن شنبه د 1489 ملمریس کال د کب یهود میاشت نو لسمه ده چې د 2013 کال د مارچ لسمه سره سمون لري. د افغانستان د بارنو چرو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزی وی پاکستان له افغانستان څخه مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي. امریکا په طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو سره جګړه پای ته ورسوي. دا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. امریکا په طالبانو غږ وکړ چې راوړاندې شي او د افغانستان حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو دې په هیواد کې جګړه پای ته ورسوي. تاشکند به دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. او د پاکستاني طالبانو تایید کړی ده چې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضلالله زوی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو پر طالبانو غږ وکړ چې راوړاندې شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزي آسیا د چارو مسؤله الیس ویلز وایي د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي وړاندیز ملاتړ کوي. الیس ویلز چې د جمعې په ورځ په واشنګټن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر غنی پیشنهاد د 2001 کال راهیسې د ډلې ته تر ټولو مشخص او روښانه پیشنهاد دی. د امریکایي چارواکي ټینګار وکړ چې وسلوال طالبان د ولسمشر غنی پر دې وړاندیز جدي غور وکړي او زیاته کړه چې داسې نښې نښانې شته چې دا وسلواله ډله د سولې دا پیشنهاد وارزوي. د فبروري په 23 نیټه د کابل پروسې په غونډه کې ولسمشر غنی د طالبانو سره د سولې او هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه او پکې له دې وسلوالې ډلې سره له کوم قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی څرګند کړ. تاشکند به دوه اونۍ وروسته د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی په یوه مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډې ته د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو سربیره د سیمې او نړۍ د یو شمېر هیوادونو وزیران او لوړپوړي مقامات بلل شوي دي.
په دغه کې به د منطقې د سیمې او خصوصا د نورو هیوادو وزیران راځي. وزیران خارجه دعوت شوي دي. دلته ترکیه دعوت شوي دي، هند دعوت شوي دي، آسیا میانه 15 مملکتونه دعوت شوي دي. اکثریت یې په سطح وزیران راځي او دلته به د افغانستان پر سوله، پر مبارزه له تروریزم او پر دغه مسایلو باندې به بحث کیږي.
د ښاغلي کرزي په وینا د تاشکند غونډه د مارچ په 26 او 27 جوړیږي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د السای ولسوالۍ کې به ډېر شر پوځي عملیات پیل کړي. دا ولسوالۍ د کاپیسا ولایت یو لرې پرته ولسوالۍ ده چې ویل کېږي په ډېرو برخو کې د حکومت وسلوال مخالفان کنټرول لري. پاکستانی طالبانو تایید کړی ده چې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضلالله زوی وچل شوی دی. د پاکستان د طالبانو د تحریک لخوا د جمعې په ورځ په اردو ژبه یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملا فضلالله 14 زوی عبدالله په هغو 1 وسلوالو کې و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر ډیورن کرخه د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې وچل شول. دا په تېره یوه میاشت کې د طالبانو 4 لوړپوړی چارواکی دی چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وچل کېږي. تېره میاشت د پاکستاني طالبانو د تحریک مرسیال خان سید محسود چې په سجنه هم مشهور د بی پیلوټ الوتکې په یو بریک کې ووشل شو. د ملګرو ملتونو سره له خبرو اترو وروسته د اسلامي سخت دریځو وسلوالو وړو ډلو د سوریې له محاصره شوي ختیځې غوطې سیمې څخه وتل پیل کړي دي. د سوریې دولتي تلویزیون د جمعې په ورځ یو ویډیو خوده چې پکې شاوخوا 10 جنګیالي او د هغوی کورنۍ په الوافدین سیمه کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې ته اوړي او بیا یو بس ته پورته کیږي. جیش الاسلام چې په غوطه سیمه کې د 100 وسلوالو ډلو تر ټولو ستره ډله ده په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د حیات تحریر الشام په نوم د یوې وړې وسلوالې ډلې جنګیالي او شمالي ولایت ادلب ته په وتلو پیل کړی دی. په دې ډله کې ډېر د القاعده سره د هغه تړلي ګروپ کسان شامل دي چې مخکې د النصر جبهې په نوم فعالیت کاوه. او برتانوي پولیسو هغه څلور کسان نیولې دي چې په لندن کې د ایران د سفارت بالکونو ته پورته شوي او هلته د تهران پر ضد د اعتراض په توګه څو ساعته بیرغونه پورته کړي وو. د لندن پولیسو ویل څلور کسان چې لا هم په توقیف کې دي د ډیپلوماتیکې ودانۍ ته د زیان اړولو او بې اجازې داخلېدو په شک نیول شوي دي. دا څلور کسان چې ونه توانېدل سفارت ته دننه شي درې ساعته وروسته په خپله خوښه له ودانۍ راښکته شول. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. افغانستان د بارنوی شروع د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزوی پاکستان له افغانستان نه مشخص غوښتنې لري چې د بحث وړ دي. له ازادي راډیو سره په پراګ کې په ځانګړې مرکه کې خاغلی کرزی د افغانستان د سیاست د سیمې هیوادونو سره د تعلق او د غراس له طالبانو سره د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړې.
دا خرجان زما د خاطر نه دی راغلی. تر یو وخت پیښ د حکومت القاعده ته وخت ورکړی و لاړه پر امریکا باندې حمله وکړه. دا خاطر د ایران راس اوس ما متاثر جوړ شو.
د امریکا متحده ایالاتو بیا په طالبانو غږ وکړ چې راوړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په افغانستان کې روانه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خبرېږي.
پس د وخت اکثر وخت وزګار سم وزګارتیا خوند نه راکوي. په دې کار باندې ځان مصروفه ساتم.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. د افغانستان د بارنوی چرو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی وی پاکستان له افغانستان څخه مشخص غوښتنه لري چې د بحث وړ دي. خاغلی خلیل کرزی چې د چک جمهوریت د چارواکو سره د رسمي لیدون لپاره پراګ ته راغلی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان دولت چمتو ده چې د پاکستان له دولت سره د دولتونو په سطحه د دوی په مشخصو غوښتنو خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د حکمت خلیل کرزی د څرګندونو هم مهم ټکي له اجمل
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو څو کلونو کې له پاکستان څخه پرله پسې یوه روښانه غوښتنه کړې او هغه دا چې له ترهګرۍ او افراطیت څخه د په افغانستان کې د یوې وسیلې په توګه کار نه اخلي. خغلی کرزی وویل له پاکستان څخه یې غوښتي چې د دولتونو په سطحه ورسره کښېني او پر ټولو مسلو ورسره بحث وکړي. د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د لوړپوړي افغان ډیپلوماټ د پاکستان د غوښتنو په اړه وویل پاکستان په بحثونو کې په جزئیاتو خپلې غوښتنې په روښانه توګه نه وایي، خو موږ ویلی شو چې مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي او موږ چمتو یو چې بحث پرې ورسره وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال زیاته کړه پاکستان یوه اندېښنه د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې دي، خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان نه غواړي چې افغانستان او هند اړیکې ولري، حکمت خلیل کرزی وویل
مشخص نه میگه اما بسیار به وضاحت میگه که شما
خغلی کرزی وی مشخص نه وی، خو دا په ډیر وضاحت وی چې ستاسو دوه هیوادونو استخبارات چې د افغانستان ملي امنیت او د هند استخباراتي اداره را دي خپلو کې نږدې اړیکې لري. په خایده هم ویل چې په افغانستان کې هندستان دولس کنسلګری لري. ډیر داسې مسایل شته چې حقیقت نه لري. له همدې کبله مورته ویلي چې راشي او له موږ سره کې خغلی کرزی که هم ونه ویل چې ګوند پاکستان ترې د ډیورن کرخې په اړه کومه غوښتنه کړې کنه، خو ویل چې د ډیورن بحث د افغانستان د حکومت له واکه پورته دی. د په وینا دا د افغانستان د خلکو او لوی جرګې بحث دی، د قومونو بحث دی او په یو لوی چوکاټ کې باید دا خبرې وشي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان که مخکې همکاري نه وکړي ولی فکر کوي چې اوس په همکاري وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل اوس یو څه بدلون نه راغلی. د خغلی کرزی په وینا پر پاکستان نړیوال فشارونه په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو او ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا فشار زیات شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د افغان چارواکو په استازولۍ په ګڼو نړیوالو او سیمه ییزو غونډو کې د افغانستان استازیتوب کړی. له دې څخه نوموړی لومړنی افغان چارواکی و چې څو کاله مخکې د پاکستان په منځګړیتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې له طالبانو سره د لومړي پړاو مخامخ رسمي خبرو مشري وکړه.
د اجمل ان پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وی پاکستان له افغانستان څخه مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي. خغله حکمت اخریل کرزه د چک جمهوریت مرکز پراګ کې لچې مقامات سره د رسمي لدون لپاره د هیواد راغله. نو موري له ازادي رادیو سره دلته په ځانګړي مرکه کې د افغانستان په سیمه ییز سیاست او د غراس له طالبانو سره د سولې د پروسې په اړه هم څرګندونې کړې دي. له نو موري سره زموږ همکار احمد شیبر خبرې کړې دي.
د افغانستان منطقوي سیاست ته کرا شو په اسلام آباد کې ځینې کسان دا ګیله لري چې افغانستان د هند او پاکستان ترمنځ د توازن نه ساتي. تاسو څه وایئ؟
زه فکر کوم دا به درست نه وي چې موږ وایو چې موږ د هند او د پاکستان په اړه کې یو توازن نه ساتو. زه په 2015 کې چې مقرر شولم، په 2015 په دا کال کې زه نه پلا پاکستان ته ولاړم. واقعا د پاکستان سره مې غوښته چې یو ښه رابط ولرو، ویلې د پاکستان ولس زموږ سره ډېر ښه کړي دي. زه خپله په هیڅ مهاجر هلته په پاکستان کې وم، هلته مې درس ویلی دی او د پاکستان د ولس به همیشه ممنون یم. نو غوښتلم چې د دوی سره ښه ارتباطات ولرم. همه متاسفانه زموږ مشکل په پاکستان کې د ولس سره نه دی، زموږ مشکل د ملکي حکومت سره هم نه دی، زموږ مشکل متاسفانه د اردو سره دی چې یو داسې پالیسي را اخیستې ده چې هغه نه د دوی په نفع ده، نه د افغانستان په نفع ده او نه د منطقې په نفع ده. نو بیا به درته وایم چې موږ هر اړخیزه رابطه حاضر یو د پاکستان سره، خو پاکستان دې پر خپل چلند باندې، پر خپلو افکارو باندې یو څه فکر وکړي.
کله شو د افغانستان بل ګاونډي ته د ملي وحدت د حکومت له پیله تر ننه پورې له سعودي عربستان سره د حکومت رابطې ډېر حسنه شوې دي. جمهور رئیس غنی ریاض ته ولاړه او د افغانستان نور چارواکي په وروستیو کې د ملي امنیت ته شورا سلاکر حنیف اتمر هلته ورغی، او خصوصا د سعودي عربستان د نوي ولیعهد له راتګ سره محمد بن سلمان سره دوی په دې تیر یو کال کې چې په افغانستان کې کومې چاودنې شوې دي په رسمي ډول یې دا غندلې دي، او د سعودي عالمانو انتحاري حملې هم په افغانستان کې حرامې بللې دي. دغه حسنه روابط به تهران هغه ځای چې یو وخت ارګ ته په بوجیو کې پیسې ورکولې خبرې نه کړي.
زه فکر کوم دلته د افغانستان پر یو ډیر اساسي توازن پکار دی، او موږ ډیر تر ډیر هاته کوشش کړی دی چې دا توازن سره وساتو. اوس داسې یو احساس کیږي چې په منطقه کې او خصوصا د ایران او د سعودي په مابین کې د سنی او د شیعه یو رقابت دی. موږ په خپلو بحثو کې په ډیر وضاحت سره د سعودي سره هم په دې مسله کې خبرې کړي، هم د ایران سره هم بحث کړی دی. د سعودي هم د پاچا سره په څو جلسو کې زوم، او هم د ولیعهد په جلسو کې ما له حضور تلو دي. ډېر په وضاحت سره مویل دي ک دغه د سنی او د شیعه مسله افغانستان نه غواړي چې په دې مسله کې ځان داخل کړي. افغانستان نه غواړي چې یو میدان د رقابت سي په هیڅ صورت. د ایران سره موږ ډېر کوشش کړی دی او تر ډېره حد پورې خپل هدف ته رسیدلی چې داسې روابط وساتو چې هم ایران راته خوابدی نسی، او هغه مسائل چې دي ته مهم دي پر دې بحث سره وکړو. که تاسو اوس څو عمر د مخه یو د حکومت طرف ته د ایران پر مسائل باندې ډیر بحث وسو، او پر پنځو کمیټو متفاهم سره وکړي چې په هغه کې د مهاجرینو مسله او په هغه کې د اوبو مسله او په هغه کې د تجارت مسله او مواد مخدر مسله، چې پر دغه به یو ډیر همه جانبه بحث کیږي د ایران او د افغانستان په مابین کې. نو کوشش مو ډیر کړی دی د ډیر حد چا توازن سره وساتو.
بل ګاونډي ته کرا شو، ترکمنستان د طالبانو د رشتي ملاماتې را وروسته له افغانستان سره حسنه روابط درلودل. همدارس د تاجکستان روابط ورته دي، د قرغزستان هم تقریبا ورته دي. خو د کاسازر له پروژې سره ممکن د قرغزستان او تاجکستان سره روابط نور هم ښه سي، او د ټاپی له پروژې سره له ترکمنستان سره. خو د دوه هیوادونو ترمنځ یو مهم هیواد ازبکستان دی. ازبکستان له افغانستان سره په وروستیو کې روابط بهتره کړی دي. آیا په 2014 کال کې چې د ازبکستان نوی جمهور رئیس شوکت مرزیایف ولسمشر شو، د روابط بهتره شول کنه؟ خارجه وزارت د افغانستان هڅه کړې
دواړه. زه فکر کوم مخبل نهایت ډیر کوشش کړی دی چې د آسیا میانا سره یو ډیر روابط ولرو. ولې؟ یو څو دلیل لري. یو دلیل دا هم چې په هیڅ صورت ما په هیڅ یو مهم د وزارت خارجه نه غوښتل چې دا کړت خپل تجارت او دا کړت خپل امکانات یوازې د پاکستان د طرفه ورته وکتل سي. ولی هر وخت پاکستان وغواړي ک زموږ سره د سپین بولدک تورخم بند کی زموږ وزارت ډیر خرابېږي. نو کوشش مې دا و چې خپل ځان او خپل مملکت نور لار پیدا کړم.
ترکمنستان ته ولاړو. څوک مې کوشش وکړي چې د اسلام کریموف په وخت کې چې هغه خدای دې وبخشي چې وفات شو په هغه په وخت کې څوپله ازبکستان ته ولاړ سم او د دوی سره بحثونه ورسره وکړم. په بین المللي جلسو کې مې بیخي ډېر کوشش کړی دی چې د دوی سره جلسې ونیسم. بیا نوی رژیمور چې راغلی ښاغلی میرزایوف دا روابط خیر وکړي، دی خپل وغوښتله چې دا ازبکستان چې یادې شل پنځه ویشت کاله بیخي بندو نوری نړۍ ته چې ارتباطات شروع کړي، په افغانستان دپاره یو ډېره ښه وسیله سوله، زموږ دپاره خصوصا د تجارت او د ترانزیت دپاره یو بهترین وسیله ده. د ازبکستان د طرفه څه اوس موږ کولای شو چې قازاکستان ته، موږ کولای شو چې چین ته، موږ کولای شو چې روسیه سره تجارت وکړو. پخوا دغه زمینه موږ ته مساعده نه وه، اوس یوازې نه د تجارت، ډېر نور مسایل راته زمینه راته مساعده ده، او دا د افغانستان دپاره یو ډېر نیک قدم دی. او زه فکر کوم هم د وزارت خارجه او هم د دې د برکت
د سولې په ارتباط لکه مخکې چې مې هم وویل تاسو په ډېرو غونډو کې برخه اخیسته، او تاسو په لومړۍ هغه غونډه کې چې رسمي واول طالبانو سره مخامخ خبرې کړې، طالبان تاسو ته څنګه معلوم شول سولې کوي؟
هغه وخت ډېر وختي وو، د جولای 2015 وخت په مری کې وو. زه د افغانستان د حکومت په نمایندګۍ تللی وم، روژه هم وه، نو په روژه کې زما په خلګه وخت ملایان داسې یو څه مزاج سم نه، نو د روژې بعد سره کښېنستو، ډېر بحث مو ورسره وکړ. په هغه بحثو کې زما په یاد ملا عباس اخوند راغلی و، دغسې د حقاني صاحب یو ورور راغلی و، خلیل حقاني راغلی و، او دا محیط ډېر جالب و ماته. یو خواته فلو پاکستانیان ناست وه، آی ایس آی جنرالان ناست وه، هلته طالبان سره ناست وه، زه ناست وم، زما همکاران سره ناست وه، زموږ د وطن یو پیاوړی مشر حاجي صاحب دین محمد زما بغل کې را سره ناست وه، د نور افراد را سره و. دې خواته چینایان و، امریکایان راته ناست وه په حیث د ناظر، او بحث مو سره وکړ. یو ډېر ابتدایي بحث و، دې خپلې ګیلې راته وکړې. د دې احساس ته و چې په افغانستان کې بیخي خارجان راغلي دي، او افغانستان یو اشغال شده مملکت دی، او په ډېرو ساحو کې تشویشونه یې درلوده. موږ ورته وویل چې ګوره و تا در سره منه چې په افغانستان کې خارجان راغلي دي، او هیڅ افغان په خپل مملکت کې او خارجي قوا نه مني، همه دا خارجان دی او ضرورت پر بنا باندې راغلي، دا خارجان زما د خاطر نه دي راغلي. تر یو وخت په هیڅ حکومت القاعده ته دي وخت ورکړی، او القاعده سات زموږ دغه حکومت څخه استفاده وکړه، ولاړه پر امریکا باندې حملې وکړې، دا د خاطر دی رااله. راسه اوس ما تا سره جوړ شو، راسه ما تا یو سولې ته سره ورسېږو. هغه وخت چې ما تا سره سولې ته سره ورسېږو، د دې ضرورت نشته. بالا امیدوار یم دا نوی پلان، دا نوی برنامه چې موږ طالبان ته پیشنهاد کړی ده، پر دغه بخش راسي مذاکره را سره وکړي، او دلته یو ډېر لوی قدم موږ اخیستی دی. په دغه کې خپل ما هم یو نقش درلودی چې هیڅ نوع شرط د مذاکرې لپاره موږ شي دی. دا ډېر غټ خبره ده، دا په دې غټ خبره ده که تاسو وګوري په دا تیر څوارلس کاله کې همیشه دغه بحث و چې اول طالبان دي قانون اساسي ومني، طالبان دي د القاعده سره روابط قطع کړي، او طالبان دي د جنگ ته لاس واخلي. اوس موږ ورته وایو چې دغه شرطونه یو طرف ته پرېږدي، راسي دا سره کښېني، هر څومره چې مذاکره مخته ځو پر خپل مسایلو به مخته سره ځو. او
لیکن په ورته وخت کې نن نه هم ده چې طالبان هیڅ نه دي ویلي، نو امید ورته لري چې دوی به د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
زه ګورې یوه نقطه یوازې د دلته دا د سولې مسله یوازې د افغانستان او طالبان په لاس کې نه ده، دلته نور مملکتونه دي، دلته نور نهادونه دي چې هغه یوازې نه مطرح دي، هم هغه خپل تاثیرات لري. نو هغه هم باید خپل اساسي کارونه سره وکړو، پر هغه باندې هم فشار سره راولو چې مسایل مخته سره بوسو.
بله، تاسو په قندار کې د یوې معتبرې قومي کورنۍ یاستئ، فکر نه کوئ چې له طالبانو سره که چېرته د حکومت په سطحه صلح مخته نه ځي، د افغانستان د جنوب غرب حوزې په سطحه باندې قومي مشران سره یو ځای شي، او دوی واداره کړي چې حداقل په یو محدودو ولایتونو کې اوربند وکړي تر څو سولې ته لاره هواره شي؟
ګوره دغه به مناسبه نه وي چې په افغانستان په یو یا دوه یا درې ولایتو کې اوربند وي. زه فکر کوم د افغانستان ګرد ولس سولې ته ضرورت لري. زه فکر کوم دا سولې په صورت عموم باید په یو غټ تصویر کې ورته وګورو، او دا سوله کراځي باید کړه افغانستان ته راځي. اما دا نظر دی بیخي مهم نظر دی چې په ډیرو ساحو کې وسته ډیرو مشخصو کارو د پاره ګوره، لکه د معرف ته زه فکر کوم د طالبان سره باید بحث وسی چې په ډیرو هر ولایت کې باید طالبان اجازه ورکړي چې هم د معرف هم د پولیو په دغه مسایل کې باید همکاري وکړي. دغه سي زه ډیر په یو ښه قدم دغه ورته ګورم چې وخت چې د ټاپي برنامه اعلان شول، طالبانو ډیر ښه اعلامیه ورکړه، او دا ډیر ښه اقدام یې وکړ، او دا یو ملي اقدام وکړ.
د افغانستان د سیمه سیاست له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او په ځانګړي ډول له پاکستان او ګاونډیانو سره د افغانستان د اړیکو په اړه مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی څرګندونه ورده چې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړی دی. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم له ملالۍ بشیر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبرې کړي دي.
برطانوي چاپ ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله پر کور د بي پیلوټ الوتکې په برید کې شل سخت دریځ وژل شوی دی. حمله د افغانستان په کونړ ولایت کې شوې او ویل کېږي په دې حمله کې د فضل الله د زوی په شمول نور قومندانان هم وژل شوی دي. باور کېږي چې له دوی څخه یو قاری یاسین ځانمرګي بریدګر روزل. مقاله لیکي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي دواړې غاړې فعالیت کوي. پاکستان پر افغانستان او هندوستان تور پوری کوي چې د سخت دریځ جمله تړ کوي او افغانستان بیا پر پاکستان تور پوری کوي چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې او پوځ د افغان طالبانو او حقانی شبکې او د لشکري طیبه په ګډون د سخت دریځ جمله تړ کوي. مقاله زیاتوي چې د امریکا ولسمشر په جنوري میاشت کې پاکستان ته د امریکا 2 میلیونه نظامی مرستې وځنډولې او امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د سخت دریځو پر وړاندې جدي مبارزه وکړي، کنه نوم به یې په جون میاشت کې په خړ لیست کې شامل شي. ستراتفور ورلد ویو د افغانستان په اړه په مقاله کې لیکلي چې ولې ایران د طالبانو ملاتړ کوي. لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د څنګه موجودیت د دې لامل شوی چې ایران د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې مقاله کې راغلي چې اوس مهال به تهران له افغان حکومت سره خپل تماسونه وړي کې خوندي وساتي تر ډیره د چابهار د پروژې په خاطر. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان او ایران پر خپل منځي اړیکو سربیره د راپورونو پر اساس ایران په پټه د طالبانو ملاتړ کوي چې هغوی د افغان حکومت دشمنان دي. مقاله لیکي چې ایران د طالبانو ملاتړ په افغانستان کې د داعش د حضور په خاطر کوي. مخکې تهران د طالبانو د ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر طالبانو غږ کړی دی چې راوړاندې دي شي او د افغانستان حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو دي په هیواد کې جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزي آسیا د چارو مسؤلې ایلس ویلز د جمعې په ورځ یوې غونډې ته وویل د امریکا حکومت په افغانستان کې د بوخلاینې لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي وړاندیز ملاتړ کوي. تفصیل اجمل اندورو.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی اسیا د چارو مسؤل الیس ویلز چې په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز د 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو مشخص او روښانه پیشنهاد دی. الیس ویلز چې د کابل د پروسې په کانفرنس کې هم ګډون کړی و وویل ویلز وایي زه باور لرم چې د کابل پروسې دویم کانفرنس په حقیقت کې یوه تاریخي غونډه وه. ولسمشر غنی په دې غونډه کې د سیاسي روغې جوړې لپاره له درنښت ډکه لار تایید کړه او د پخلاینې لپاره یې په جزئیاتو د باور وړ یو لیدلوری وړاندې کړ. د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې وسلوال طالبان دي د ولسمشر اشرف غنی پر دې وړاندیز جدي غور وکړي او زیاته کړې ده چې داسې نښانې شته چې دا وسلواله ډله د سولې دا وړاندیز ارزي. د فبروري په 28مه نیټه د کابل د پروسې په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د طالبانو سره د سولې یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه او په کې له دې وسلواله ډلې سره له شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی وښود. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل طالبانو ته چې د سولې کومه روښانه طرحه د کابل پروسې په غونډه کې وړاندې شوه تر دې مخکې د وسلواله ډلې ته هیڅکله داسې روښانه او هر اړخیز وړاندیز نه و شوی. حکمت خلیل کرزی چې د چک د جمهوریت په مرکز پراګ کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل دوی چمتو دي چې د بهرنیانو د حضور په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي.
ما د صوبتای خود در پروسې کابل
خغلی کرزی وایي ما د کابل د پروسې په غونډه کې دا هم په ډیر وضاحت وویل چې موږ چمتو یو په افغانستان کې د بهرنیانو په پوځي حضور هم له طالبانو سره خبرې وکړو. هیڅ وخت په دې حد وضاحت نه و موجود.
وضاحت هیڅ وخت نه بوده
خو طالبانو په پرله پسې توګه له افغان حکومت سره د خبرو کول رد کړي او ټینګار کړي چې واځي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمه خبرې کوي، هغه څه چې امریکایي نه مني. ویلز چې د امریکا له لوري د افغانستان د سولې د خبرو مشري هم کوي وایي امریکا د قید او شرط پرته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پایل ملاتړ کوي. نوموړي سولې ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې د پاکستان رول هم مهم وباله، خو زیاته یې کړه واشنگټن د پاکستان لخوا تر اوسه په دې برخه کې کوم جدي اقدام نه دی لیدلی، خو ټینګار یې وکړ چې دوی به له پاکستان لرې ولاړ نه شي، ځکه د دې امریکایي ډیپلوماټ په وینا پاکستان سولې ته د طالبانو په حاصلولو کې مهم رول لوبولی شي.
ازادي خبری مجله اوري
تاسو زمون غل ازادي رادیو اوري. ملګرو ملتونو چارواکي د روسیې په شمول د خپل خواو له خوا د ډاټ سربېره د سوریې په وتسیمه کې دوی د مرستو پر کاروان د توپونو ډزي تاییدوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو تنظیمون کې علي الزعتری د جمعې پر ورځ ویل چې د وتسیمه په ختیځ کې د توپونو ډز هم مرستندوی کاروان له خطر سره مخ کړی دی. په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو.
دا ملګرو ملتونو چارواکي دا څرګندونې وروسته لاغه کوي چې د سره صلیب او سرې میاشتې په مرستو بار د دیارلس سولاریو کاروان د جګړې له لومړۍ کرښې د غوطې محاصره شوې سیمې ته واوښت او هلته د سوریې د حکومت د پرله پسې تهاجمي بریدونو له خطر سره مخ شو. په دې ډزو کې د چا د ټپي کېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو نتایید شوي رپورټونه وایي چې په مرستو بار لارۍ پرته له دې چې بارونه ښکته کړي بیرته له سیمې وتلې. په دې لاریو کې د دوما په نوم د سیمې د 2000 اوسیدونکو لپاره مرستې بار وي. په تیرو دوو اونیو کې د سوریې پوځ د توپخانې او هوایي بمبارۍ په مرسته د ختیځې غوطې نیمایي هغه برخه چې پخوا د یاغیانو په واک کې وه بیرته نیولې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار برتانوي میشتې ډلې او د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي چې په ختیځه غوطه کې په دې بریدونو کې له 940 تنو نیولې تر 0 تنو پورې ولسي خلک وشل شوي. سوریه او ملاتړي روسیه یې ادعا کوي چې د عملیات د دې لپاره پیل کړي څو په غوطه کې میش یا خیان پر دمشق د توغندیو له بریدونو منع کړي او له دې سیمې اسلامي سختریزي وباسي. پر دې تهاجمي عملیاتو د ملګرو ملتونو، امریکا او نورو هیوادونو لخوا سخت انتقادونه شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ختیځ غوطې په معاصره شوې سیمه کې چې د یاخیانو په ولکه کې ده 400,000 کسان اوسیږي. د سوریې او روسیې پوځونو ادعا کړې چې د ولسي خلکو د وتلو لپاره یې خوندي لارې پرانیستي، خو ډیر کم کسان په دې باور لدی چې تر وور لاندې سیمې څخه دی د ولسي خلکو د وتلو لپاره کومه خوندي لاره ووسی. روسیا او یاغیانو په دې وروستیو کې منلی چې غوطې سیمې ته د مرستندویو کاروانونو ننوتلو ته به اجازه ورکوي څو دغلته بندو پاتو خلکو ته بشري مرسته ورسوي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا متحده ایالاتو پر طالبانو غږ وکړ چې راوړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو دی په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. تاشکند به دوه اونۍ وروسته د افغانستان پړې د نړیوالې غونډې کوربه وي. د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په پراګ کې ازادي راډیو ته وکړه. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي د السای ولسوالۍ به په نږدې ورځو کې پوځي عملیات پیل شي. پاکستانی طالبانو تایید کړی دی چې د بی پیلوټ الوتکه په یو برید کې د دې ډلې د مشر ملا فضل الله زوی وژل شوی دی. او د ملګرو ملتونو سره له خبرو وروسته د اسلامي سختدریسو وسلوالو وړو ډلو د سوریې له محاصره شوې ختیځې غوطې سیمې څخه وتل پیل کړی دی.
د ژوند رنگونه
زه عزت الله احمد زیم دلته پارکمان کې د دکان اوس تقریبا یو دوه درې میاشتې مانی ولې شکر الحمدلله خپل کار نه راضی یم گزاره پکې کیږي.
مخکې له دې نه چې دکان جوړ کړي څه کاروبار مکو څه مصروفیت مو لرم؟
ما شرکت لرم، نیچل کمپنی سره کار کوم، صفا مروه کمپنی ده، ترانسپورت او ګمرکی کارونه مې کوم.
بیا اوس څنګه دې کاروبار ته راغلې؟
اوس پس د وخت اکثر وخت وزګار سم، وزګارتیا خوند نه راکړي، په دې کار باندې ځان مصروفه ساتم.
بیا څنګه دکان کې یوازې استې نور شریکان هم لري؟
شریک نه لرم، شاګرد تر سره.
څه خرڅوي دکان پړه کرته معلومات راکې د کیڅې
دي؟ ستاولي دي، د پنجابي دي، سرپتلونی دي، پتلونونه، قمربند دي، دا شاندې.
بیا کوم ځای نه واردوي دا معلوم؟ مثلا خپل خارج تر پسې دلته داخل نه راوړي.
من اصلي کې معلومه بازي دوبۍ ناراضي، بازي کراچي ناراضي، بازي لاهور ناراضي او بازي هند ناراضي.
ډیر ښه، څنګه د ژوند مو څنګه تیریږي؟ اوس چې د کومې میاشتې شوې کاروبار مو شروع کړی دی، راضي یاستئ؟ ته خرید او فروشته نشته؟
شکر الحمدلله الله تعالی راته لیکلي هغه کیږي.
تاسو نه ډیره زیاته مننه. خدای پاک مو خپل کار کې خوشاله او کامیاب لره.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل 0.5 صفه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي رادیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبری مجله اورئ. د دوهم سهارنې خبری مجله د وړاندې کولو لپاره جاوید نعیمی له تاسو سره
تشکر مراد.